په افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. دا خبرونه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام تکرار ته ځنګړې ده. نن دوشنبه ده، د تلیا میزان 14 اکتوبر. خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت وروستۍ څرګندونې د نه منلو وړ او د پاکستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه وبلله. ممتاز زهرا بلوچ نن دوشنبه په اسلام آباد کې رسنیو ته په خبرو کې ویلي، طالبان دي د یو دیموکراتیک هیواد په اړه د خبرو پر ځای د خپلو داخلي ستونزو اورې ته پام وکړي او د ښځو او نجونو د تعلیم حق ته دي لومړیتوب ورکړي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویان عبدالقاهر بلخي د یکشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د حکومت او سیاسي مخالفانو ترمنځ د ورستي کړکیچ دوام به پر ټوله سیمه منفي اغیز وکړي. د بلخي په بیان کې دغه راز راغلي، د خلکو د مشروع غوښتنو د پوره کولو تر ټولو شلر تفاهم دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت تر دغه بیان یو ورځ مخکې په اسلام آباد کې د پاکستان د پخواني صدر اعظم عمران خان د تحریک انصاف پاکستان ګوند د پلویانو او پولیسو ترمنځ اخو ډب وسو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی د طالبانو بهرنیو چارو وزارت د بیان په جواب کې دا هم ویلي چې طالبان د دې پر ځای چې د هغې پټوکو د دین د ناسم تعبیر پر اساس د ښځو او نجونو حقونه محدود کړي، د ښځو او نجونو د زده کړې د حق په ګډون دي د افغانانو غوښتنو او هیلو ته ځواب ووایي. زهرا بلوچ زیاته کړې چې د طالبانو حکومت باید له نړیوالې ټولنې سره خپلې ژمنې پوره کړي او ترهګرو ډلو ته چې د ګاونډیو هیوادونو امن په جدي ډول ګواښي اجازه ورنه کړي. طالبانو تر دې مخکې ویلي چې هیچا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو پر ضد وکاروي. د افغانستان د بیان د ازادي کور په نوم یو بنسټ په کابل کې د طالبانو لخوا د یو خبریال د نیولو خبر ورکړي. دغه بنسټ پرون وخت په خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې د طالبانو استخباراتو د افغان خبری آژانس خبریال مهدی انصاری د کابل په دشت برچی سیمه کې یک شنبه ناوخته نیولې او نامعلوم ځای ته لېږدولې. تر دې مخکې د افغانستان ځینو کورنیو رسنیو د هغه د نیولو خبر ورکړی و، خو خپل طالبان تر ډیره د خبریالانو، مدني فعالانو او سیاستوالو د نیولو په باب څه نه وایي. په تیرو څه باندې درویو کلونو کې چې طالبانو پر افغانستان بیا ولکه ټینګه کړې، په لسګونو خبریالان، د مدني ټولنې فعالان، د ښځو د حقونو مدافعان او کارپوهان نیول سوي چې ځینې یې تر څه مودې وروسته خوشې سوي دي. د سیاسي مسایلو شنونکی جاوید کوهستاني دغه ورځ دوه خبریالان، محمد عارف هجران او احمد کامران، لا هم د طالبانو په بند کې دي. د طالبانو یوې محکمې په روانه تلې میاشت کې دغه دوه خبریالان په لس کاله بند محکوم کړل. د طالبانو د ترانسپورت او ملکی هوایی چلن وزارت د هوا پیژندنې ریاست د افغانستان په 2 ولایتونو کې د سختو بارانونو او سیلابونو خبرداری ورکړی. دغه ریاست نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې نن دوشنبه له نیمروز او کندوز پرته په نور ولایتونو کې د سختو بارانونو، تالندې برېښنا او سیلابونو احتمال سته. په خبر پاڼه کې ویلي چې په بیلابیلو سیمو کې به د باران اندازه د 15 او 15.5 میلی‌متر ترمنځ وي. له پاکستان او ایران څخه افغانستان ته د یو سلاتی ډیر شو کورونایو د ستنېدو خبر ورکول سوی. باختر اجانس چې د طالبانو په کنټرول کې دینن دوشنبه خبر ورکړي چې پرون د تورخم لاري یو لس کورونې، د کندهار د سپین بولډک لاري ډیرش، د نیمروز د وریشمو په لاري شپېته، او د هرات د اسلام کلا لاري و دېش کورونې هیوا ته ستنېستوي. په خبر کې نه دی ویل سوی چې دغه کورونې په خپل خوښه کې په زور افغانستان ته ستنېستوي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیر اونۍ ویلي په یو میاشت کې څه باندې 213,000 افغانان لیران څخه افغانستان ته راستنه سوي، چې په دې شمېر کې 43% په زور افغانستان ته اخراج سوي دي. ایران ویلي چې د 2015 میلادي کال د مارچ تر پایه به 2 میلیونه بې اسناده افغان پناه غوښتونکي لیران څخه وایستل سي. په همدې حال کې له پاکستان هم د نومبر میاشتې له لومړۍ نېټې د بې اسناده افغان کډوالو ډلهیز اخراج روان دی. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي په هرات کې د وروستۍ زلزلې یو کال پوره سو او کورنۍ اوس بیرته په خپلو پښو د درېدو په حال کې دي. یونیسف نن په دې مناسبت په خپل ایکس پاڼه کې لیکلي چې په دې برخه کې پرمختګ نازک دی. دغه ادارې د ماشومانو د اساسي اړتیاو پوره کېدو او د ټولنو د پیاوړتیا لپاره د نور ملاتړ غوښتنه کړې چې دوی د بقا لپاره اساسي خدمات او سرچینې ولري. د تیر کال د تلیا میزان پر 15 او 16 پر لپسې زلزلو ګلران او زندجان ولسوالۍ ولړزولې چې د ملګرو ملتونو په وینا په دغو زلزلو کې شاوخوا 1000 کسان مړه شوي او د زیانمنو شوو کسانو شمېر 43 زرو ترسیږي. زلزله زپول ویلي چې د کال له تیرېدو وروسته هم ټولو ته کورونه نه دي ورکول سوي او ځینې اساسي خدمات نه لري. اسرائیل پر دغه هیواد د حماس ډلې د حملې د کال پوره کېدو په مناسبت نن دوشنبه یاد غونډه وکړه. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د تیر کال د اکتوبر میاشتې پر اوومه د حماس په حمله کې لږ تر لږه 1200 کسان ووژل سول او شاوخوا 250 نور یرغمل کړای سول. تر دې حملې وروسته د اسرائیل پوځ په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات پیل کړل. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت د شمیرو له مخې تر اوسه د اسرائیل په حملو کې څه کم 2000 کسان وژل سوي دي. د اسرائیل پوځ نن ویلي چې د یوه کال په موده کې په غزه کې پر څه باندې 30000 اهدافو بمباري کړې او د راکټونو توغولو زر ځایونه یې تخریب کړي دي. په اسلام آباد کې د چین سفارت تایید کړی چې دوه چینایي وګړي د کراچي هوایي ډګر ته نږدې د تېرې شپې په حمله کې وژل سوي. دغه سفارت نن په یوه خبرپاڼه کې دا پیښه یوه تروریستي حمله بللې او زیاته کړې ده چې یو چینایي وګړي په پیښه کې ټپي سوی هم دی. د پاکستان ځایي پولیسو او چارواکو مخکې تر دې ویلي و چې پیښه د یوه ټانکر د چاودنې له کبله سوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس له جیو ټلویزیون سره د یوې سرچینې د خبرو پر اساس ویلي چې دا پر بهرنیو اتباعو یو هدفي برید و. بلوڅ بلتون غشتونکو دا یو ځانمرګ برید بللی او مسؤلیت یې منلی دی. نن سهار د اوکراین د بی پیلوټ الوتکې د حملې له کبله د اشغال سوي کریمیا په فیودوسیا سیمه کې د تیلو یوې ډیپو اور اخیستې. روسي چارواکو په ټلګرام کانال کې دا خبر ورکړی دی. ځایي اوسیدونکو په فیودوسیا کې پر ځایي وخت سهار 4:30 بجې د اور تر لګېدو وروسته د څو چاودنو خبر ورکړی. د روسیې لخوا د دې سیمې لپاره ګمارل سوو چارواکو هم په دې ډیپو کې د اور لګېدو خبر تایید کړی، خو ویلي دي چې مرګ ژوبله نه لري. او د شوزر د کرکټ د شلو اورونو نړیوال جام سیالوي په لړ کې بنن انګلستان او جنوبی افریقا په متحده عرب اماراتو کې له یو بل سره مخامخ سي. ټاکل سوی دغه لوبه د کابل پر وخت ماښام 6:30 بجې په شارجه کې پیل سي. پرون هند پاکستان ته په 6 وکټو ماتې ورکړه او ایست انډیز وتوانید سکاتلند ته ماتې ورکړې. د شوزر د شلو اورونو نړیوال جام سیالي د پنځشنبه پر ورځ پیل سوی او پایلوبه به د اکتوبر پر 6 وسی. روغتیا د ژوند شتمنی،
صحت او زندگی.
السلام علیکم. پولیو یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ماشومانو د فلج یا ګزړن لامل ګرځي. په افغانستان کې د 2023 کال له پیل راهیسې تر اوسه د پولیو 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت یوې سرچینې ازادۍ راډیو ته وویل چې سږ کال په افغانستان کې د پولیو د محیطي پیښو شمیر هم شاوخوا 70 ته رسیدي. پولیو څه ډول ناروغي ده؟ ولې ماشومان له دغه ناروغۍ سره لاس او ګریوان دي؟ له دغه ساري ناروغۍ څخه څنګه خپل ماشومان ژغورلی شو؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې همدا شیبه پر همدې موضوع خبرې کوو. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او راسره میلمانه دي د افغانستان د عامه روغتیا وزارت پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد او په سویډن کې ډاکټر او د طب مجلې مسول نجیب الله زاخیلوال. ډاکټر صاحب زاخیلوال، راځي چې بس له تاسو نه پیل کو. پولیو یا د ماشومانو د ګزړن ناروغي په سر کې څه ډول اوریدونکو ته ورپېژندلای شو؟
پولیو ناروغي دا یو وایروسي ناروغي ده. د خپل دغه نوم چې دی پولیو، هم دغه د دې وایروس نوم دی. تا عموم کې ډیر خطرناک ناروغي ده چې بعد پایلې یا مشکل هم ده چې سړی په ګوزان یا فالج باندې اخته کوي، یا مثلا د ماشومانو دغه د خپو او لاسونو د مایوبیت سبب ګرځي. نو د دې نه به غټ تعریف چون دا ډیر لوی بحث دی، نو همدومره کفایت کوي چې پولیو ناروغي چې ده دا یو ویروسي ناروغي ده، او په ماشومانو کې چې دا کله ماشومان پرې اخته شي دا هغوی د ګوزان سبب ګرځي. البته ټولې پیښې نه چې بیا څوک ډاکټر صاحبان اعتراض ونه کړي، ولې یو تعداد پیښې کیدلی شي چې په طبابت کې پولیمیلیټس ورته وایي، نو هغه یا مثلا د ځینې اعضا د خپل فعالیت د لاسه ورکړي او هغه فلج شي او ګوزان باندې اخته شي.
کور ودان ډاکټر صاحب شیرزاد، تاسو ته هم ښه راغلاست پیو. تاسو د پایل خبرې هم اورو. تاسو په افغانستان کې د عامه روغتیا وزارت سلاکار پات شوې، د غرس په څو ولایتونو کې د عامه روغتیا د ریاستونو مشري مو کړې ده. په افغانستان کې سږ کال دغه وایروس یا د پولیو 22 مثبت پیښې ثبت شوې دي. دغه پیښې په څه معنا او دا د څه څرنګوالی ښیي یا د څه ښکارندوی کوي ښاغلی شیرزاد؟
په افغانستان کې سږ کال نسبت نورو ته پیښې زیاتې شوې دي، لکن توقع داسې نه وه توقع دا شوا چې د امارت پر اطلو باندې به امنیت په ټول افغانستان کې تامینی او هغه 3 میلیونه ماشومان چې موږ به د واکسین پر مهال کمپاینونو پر مهال زموږ نه پاتې کېدل هغه به هم کور شي او پولیو به ختم شي. د دې تر شا ځینې هم داخلي عوامل دي او هم خارجي عوامل دي. داخلي عوامل دا ده چې د پولیو په کوم شان چې مبارزه لازمه ده په هغې شکل باندې مخته نه ځي، هم د تخنیکي لحاظه، هم د مسلکي کسانو د موجودیت موضوع، او هم خپله د واکسین کیفیت هم خپله تر سوال لاندې ده. او خارجي موضوع تر یو اندازه پورې فساد هم ده. خارجي موضوع خپله ډبلیو ایچ او او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم دا رسېدل لکه یو لنګه غوا د دوی لپاره، که چیرې د دې فنډ په ټوله دنیا کې تقریبا 2 میلیاردو شاوخوا کې فنډ راځي، یونیسف او ډبلیو ایچ او چې اکثره پکې کار کوونکي خصوصا زمونږ په محل کې هغه د پاکستان، هندوستان، بنگلادیش دا کسان دي چې د افغانستان د جغرافیې سره هم بلد نه دي، د افغانستان د منطقې سره هم بلد نه دي، هر یو تر 40,000 او 50,000 ډالرو پورې معاش لري، بیرون ته د سیکورټي لحاظه وتلی نه شي، کنټرول نظارت هم نشي کولی، لیکن د خپل د دغه امرار معاش په خاطر باندې دوی هیڅ وخت نه غواړي چې افغانستان کې پولیو منفی شي، ځکه که چېرته دا پولیو ورک شي او د افغانستان نه ختم شي بیا د دوی دغه معاشونه، امتیازات، دو ټول بیکاره پاتې کیږي. نو دو هم تر یو اندازې پورې دغه دومره کنی منګه په واقعي شکل کې وګورو، منګ ټول 15 واکسین لرو د ماشوم د تولد نه تر هغه پورې چې انسان وي، خصوصا هغه واکسینونه چې د 12 هغه وژونکو ناروغیو په مقابل کې چې انسانانو سره مخامخ دي، ماشومانو سره مخامخ دي، 15 واکسینونه لرو. د 14 دپاره هیڅ نو اقدام نشته چې پاره کې تاسو پیږی توره ټوخلې ده، پاره کې سرخکان ده، پاره کې ډیر خطرناک نورو ناروغي دي، لکن د پولیو په ارتباط باندې د ټولو نه زیات بودجه ده، د ټولو په ارتباط زیات فند ده، د دوی هر څه امکانات دي، په دې کې دا تقریبا یو سیاسي شکل باندې شوی ده. په دې ارتباط هم کوم عکس العمل نه شوی دی په مقابل کې اوس پیدا شوی دی. علت هم دا ده چې څنګه د 14 ناروغیو په مقابل کې تاسو ګورئ د خوارځواکۍ نه څومره ماشومان مري په افغانستان کې، په هغې ارتباط باندې هیڅ توجه نشته، مګر د پولیو په ارتباط چې یو یا دوه درې واقعات په میلیونه ډالر فنډ دی، کور په کور باندې تګونه دي، کمپاینونه دي، دا هر څه دي، دې لپاره منظم د حل لارې شته چې دوی خپله نه غواړي چې پولیو ورک شي.
بله کور ودان شیرزاد صاحب، وروسته به بیا په دې خبرې وکړو چې دغه عملي لارې چارې څه دي چې د پولیو د ویروس ریښې وچولی سي، او هغه تګلارې کومې دي چې په نورو هیوادونو کې پلی شوې او دغه د پولیو ریښې ورسره وچسولې. البته تازه په غزه کې هم څو نه وړاندې د پولیو ځینې پیښې ولیدل شولې، ډبلیو ایچ او په دې اړه باندې هم اندېښنه درلوده، او له غزه پرته نور یوازې افغانستان او پاکستان هغه هیوادونه دي چې پولیو پکې پاتې ده. یو څو وخت وړاندې په نایجیریا کې هم دا پیښې لیدل کېدې، خو د فکر کوم څویم پر لپسې کال دی چې په نایجیریا کې هم پیښې صفر شوې دي. ډاکټر صاحب زخیلوال، مخکې هم تاسو ورته پلانډو کې اشاره وکړه، ممکن لا اوریدونکو سره دا پوښتنه وي چې پولیو یا ګوزان ولې ماشومانو سره لاسو ګریوان دي، ولې په نورو کسانو کې دغه ویروس نه لیدل کیږي، څه لامل دی چې دا د ماشومانو ناروغي ګڼل کیږي او واکسین هم یوازې 15 کلونو نه ښکته ماشومانو ته ورکول کیږي؟
د دې پوښتنې هغه ساده دی، عموم کې ډېرې ناروغي دي چې هغه منګه په لویانو کې دغه ویروس په اسانۍ سره نه کیږي، یعنی سرایت نه کوي یا ناروغي نه منځته نه راوړي، لکه مثلا تاسې ډېر کم دا د شری یا سرخکان د تور ټوخلي دا ډېر کم په لوړ عمر کې رامنځته کیږي، ډېر ندرتن خو اکثره په ماشومانو کې ډېر وي. نو همدې له خاطره واکسین هم په همدغه د د لومړی ورځو د ماشوم نه شروع کوي تر 14 کلنۍ او 15 کلنۍ او اکثره ملکونو کې تر 18 کلنۍ پورې دا واکسین بیا لوړو خلکو ته چې دی نور بیا دا واکسین نه ورکوي ورته. دلته یوازینی خبره چې دا د دغه ویروسونو یا د پولیو په وړاندې چې ماشوم معافیت سیستم یا د دې دا دفاعي سیستم چې دی دا کمزور وي، نو د دغې په خاطر باندې دا یوازې دا ناروغي نه ده، ډېرې نورې ناروغي ګانې چې یوازې هغه ماشومان ته مختص دي او او په ماشومانو کې ډیر پیدا کیږي او د ماشومان د علت ته چې دی لپاره لکه ډاکټر صاحب چې دا وری وکړي چې موږ په نړیواله کچه باندې یا په ملي کچه باندې هم 15 واکسینو پروګرام لرو یو لس وژن کې ناروغي دي چې دا عموم کې ماشومان ته واکسین کیږي یعنی دا سینې دي چې ویچلویان ته پکې واکسینو دي دغه نو معلومیږي چې دا په ماشومانو کې د راتللو کې خچې دي ډیر لوړې دي او علت هم د ماشومان دغه مافیات سیستم دی یا د وجود وجود کمزورتیا ده او یا نړۍ ته چراغلی دی د نړۍ سره د اوسه پورې په هغه حالت کې نه دی چې دغه ټولې ننګونې په خپل سر باندې یوسي نو د مور و پلار یا د ټولنې یا د حکومتونو دا دنده ده چې په دغه برخه کې د ننګونو په کمولو کې ورسره کومک وکړي چې یوه برخه یوه وظیفه ده حکومتونو چې واکسینونه ورته برابر کړي نو فکر کوم همدومره کفایت کوي
زه غواړم دا یو بل بحث هم دلته یو څه راپورته کوم مخکې ورته ډاکټر صاحب شیرزاد اشاره وکړه چې په افغانستان کې یا په سیمه کې افغانستان او پاکستان ورته وایو دغه د پولیو مسله وایي سیاسي شوې ده حتی دبلیو ایچ او یونیسف وایي نه غواړي چې دغه وایروس له منځه ولاړ شي او په دې وروستیو کې داسې راپورونه هم خپاره شول چې طالبانو کور په کور دغه واکسین د تطبیق مخه نیولې ده او دغه واکسین به ولې د وروسته په جماعتونو کې تطبیقیږي څه فکر کوي دغه مسله څومره د پام وړ واندېښنې وړ
زما په نظر باندې من هیڅ دغه د ټیپ د یو شاګرد یا دغه د برخې یو دا ډیره اندېښنې وړ ده ځکه یو علت که دا وی چې دبليو ایچ او یونیسار نه غواړي نو دوی خو یو په اصطلاح نړیوالې ټولنې دي ولې موږ بیا په ساده ډول په نور نړۍ کې داسې مثالونه لرو چې هلته خپله دولتونو په دې برخه کې کافي کار کړی دی او د دې شی په دای په کلي ډول باندې د میان زوړی دا یعنی هغه د دبليو ایچ او او یونیسف خیرات یا غدایی ته نه دي ناس یا دا هغه برنامه ته نه دي ناس هغه خپل یو ملي پروژه لري کمنګ شاته لا شو 2019 کې چې ډاکټر صاحب ته په خپل حال ته وو منګه تقریبا ډیر چټک ګامونه اخیستو حتی په ملي سطح باندې ډیر لپاره کافي کار شوه حتی د خپل وزارت سیاحت امی د په خود کفایي ډول باندې په آزادانه ډول باندې چاغرا پورونه شته یم دلته په ډیر ښه شکل د دې لپاره برنامه جوړ کړی وی دبليو ایچ او سره پر سره پڅنګ کې د ناظر په ډول پات شي وو هغه نو شو کولای لکه هغه کې دغه سیلک شبانو دلته چې ډاکټر شیرزاد دی هغه مختل چې دغه یو آزاد د یو آزاد کمپاین په ډول باندې تر سره شي یو دیو ملي کمپاین په نه دی یو موسسي د کمپاین چې یو $15 څوک واخلو بکسه واچ یو شرط واکسین کړو کنه سره خانه پوری غانیو چې مان نه لاسو ماشومان په خپل کې واکسین واچو او یا می دې شو ماسوان ته نه دی لپاره دی منظم خو بدبخت دا ولا کډا کسب چې دا وری وکړه دې کې ځینی ممنوعاتونه هغه وخت موجود وو کوم هغه راپورونه چې موږ په نړیواله کچه یا چیرنی شوی دی هغه کې یو همدغه د کمپاین د کیفیت کمواله یا خرابواله او ممنوعاتونه وو چې مذهبي ممنوعاتونه کلتوري ممنوعاتونه او ورسره د خلکو یا ټولنو کډوالي سیستم دغه تجمعات یو د خلک زی بل زیاته د واکسین نه پات کیږي مثلا د کوچانو تل راتل دا یو جنجال دی دسی موږ دسی یو دولت زمون مذهبي ډلو یا جنگي خلکو دوی پرې نه خود چې یو د سیو دولت رامنځ شي چې هغه پر ځای د ټول نه توجه او فکر دی ته چې جنگ څنګه کلار کی فکر دی ته را تمام شي چې دا د خلکو مشکلات او ستونزې دا څنګه هغه چاوي کې یو د غم دغه د ګوزان ناروغي یا د پولیو ناروغي وا او نو زما په نظر باندې چې دا لنګ غوا کېدل شي دولتونه په دبليو ایچ او یونیسف باندې ودروي کولای شو ورته خپل ملي برنامه جوړه کی ملي تګلارې ورته جوړه کی ولې زه چې فکر کوم د دې ترڅنګ طالبانو چې دیشتا باندې شور کړی دی فکر کومه طالبانو په دې خاطر نه ورکړي چې دا پیسې دې په کې اداري طالبان دلته یو بل انګیزه او دا انګیزه د طالبانو قدرت ته دراتلو نه ورسته شروع شویل هغه د خځې د جنسیت پر خلاف باندې د خځې د اواز پر خلاف باندې د خځې د موجودیت پر خلاف باندې په دې کمپاین کې ډاکټر صاحب دې خبر شاید زمونږ اکثره انجونی چې کوروم ته موږ د کلتوري مسایل د خاطر واکسین لپاره لګلې چون دې کې ډېری خځې انوالو دي دا واکسین عموما دا پروژه یا دا پروسه د خځو په لاس تر سره کیږي نو طالب په هیڅ معنا د خځې د جوړښت ته دغه جوړښت منلو ته تیار نه دی نو غواړي چې د خځو څنګه د صحنی نه وباسي څنګه د دې سیستم نه لري کې یو علت دا دی چې په دې پولیو کې دغه د دوی یو بکسای ګرځي یا 500 روپۍ کورنۍ ته ګټي رزق ګټي او هم واکسین کوي نو په دې دي چې کمپاینو کې د خزي د خزي سره داینادو د نفرت په سلسله کې دا بالکل دا پروګرام بند کړ. زما تحلیل او تجزیه چې دا بالکل دا درسته ذکر چې زه شاته د 2021 نه راکوله پروسه تعقیبوم چې دوی د خزو پر وړاندې څومره بدبینه دي، څومره عیناد لري، څومره حسد لري، څومره نفرت لري، او چیرته چې یو خزه په یو ښه کار کې وي دوی هغه کار کول د منځه وړي، هغې لپاره پالیسي نه شي جوړولی، بلکې هغه کار
سلامت صحیح راځي چې لږ زرا دغه واکسین په ارزښت او دغه پولیو په خطرونو باندې تم شو. کله چې ولس عامه پوهاوی ترلاسه کړي بیا به دوی په هر صورت کوي، حتی که په جماعتونو کې هم دوی به هڅه کوي چې خپل ماشومان له واکسینه بې برخې نه کړي، ځکه ولس په آخر د ورځې کې زیان ویني. او دغه پیښې چې رامنځته کېږي هم تر ډیره زموږ د راپورونو او موندنو له مخې د افغانستان په جنوبي سیمو کې رامنځته شوي دي. په لرو پرتو سیمو کې تازه دوه پیښې چې WHO راپور کړی هغه په کندهار او هلمند کې دي. راځئ چې اوریدونکو ته نوبات ورکړو. اوریدونکو اړیکه نیسي، خپلې پوښتنې لري، یو اوریدونکو سټوډیو سره وصل دی، د سره به خبرې وکړو. ستړي مشهي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادۍ راډیو نه اوري.
اجي توخیم د زابل ولایت تشاجو له ولسوالۍ څخه سره ټلیفون په لیکو ورسلې، مننه چې موږ ته وخت راکړئ. تر اوسه پورې خو موږ داسې د پیښې څرک نه ده اورېدلی او نه چا راته ویلي دي. نو الحمدلله په شاجو کې خو مې بېخي نه دی اورېدلی، دلته خو موږ د وطن خلک یو. رښتیا هم پولیو پالج دا خو یو بده ناروغي ده. نو زما له ټولو خلکو څخه د یو سپین ږیري په حیث دا تقاضا او غوښتنه ده چې باید که د پولیو کارکوونکي راشي یا د ګوزان باید کشنیان ور وباسي.
یو بل اوریدونکی هم راخلو د سره به خبرې وکړو. ستړي مشي، تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یې.
سلام احمد سلاب یم د کندهار ولایت څخه مستای سره د ټلیفون پر کار شم وروره. دا د ګوزان د پیښو پر برابر باندې دا خودته موږ د بي بي سي راډیو ته د رسنۍ تابعدل کې د مشه میوان ولسوالۍ کې یو پیښه ثبت شوې و. او د خپل د سي خاص به کیک معلومات نه پدرم د رسنۍ د لارې ماوري د جو دا خو ډیره وژن کې ناروغي د تباور وکاست د لالو جن سره محترم ما د خپل کوشنیان په خدای په وار وار چې دا وکټنه تران راځي زه د خپل کوشنیان په خدای خپل وتراباسم کزم خپل نه یم د ستی رسنی زاورم بي بي سي راځي دا اکثر رسنی زاورم زه بس کوشنیان ته وایم چې نن د خیر وکټن راځي به چې تاسو بیدار اوسئ وکټن پرې نه ځي وکټن به چې ورکي نو په چاته په مسجد کې زه وسی بالا نظر کوم کوشنیان بیا ورځي او بیا کوشنیان ورولي او بلکې د دې سمې د ملمنو څخه مې دا چې دا د خوښان څخه وایي چې نو دا نور څه غوښتل خبر کې نو دا به یو ډېر خبرې
سلاسه تاسو غواړئ قطعه څه د خپل پښتنه تکرار کړئ ځکه پښتنه مو ما سمه ونه ورېده مهرباني
ما ویل و څنګه ساتو د لاله جن
سازمان خبرې وکړي خپل پښتنه وکړي مهرباني وو
ما ویل مالو جن صاحب محترمه چې مال دې پر دغه باندې خبرې وکړي چې دا وس نورې څه ګټل لري. مثال په نورو ګټو یې مشخبه چې اوس مشکل د افغانستان د اسلامي امارت ته هم دا غوښتنه ده چې کوم سیمه ته چې نه زیبایي چې د روغتیايي کارکونکو نه اتلې به چې دې معلومات وکړي او هغه سیمه ته به چې دغه واکسیناتوران واستوي او هغه کوشنیان او هغه خلک هم د دغه واکسینه څخه برخمن شي. او بلکې دا د لویانو ته ولې دغه نه کوي ستونزه نه پېښوي. دا لویان ولې معنا په دا ګوزار ناخته کېږي نو په دغه کې مېلمنو خبرې راته وکړي نو ډېر به شي. او بله یو ستونزه بله د لوجین سازمان ځان خبرې
غږ مرزي مهرباني په لاندو کې چې نور اوریدونکي هم پته مدي.
بله دغه ستاسو په د شپې خبرونه چې دا و د وست دغه د شکشکه د ساپه نه نیسي دغه د شپې په موشک موږ نیسو په منځنۍ صفه کې دا ستاسو خبرونه ډېر سره شکشکه د چې دا باندې تاسو څه کار وکړي.
سلامات اوسئ کور ودان سیلاب صاحب حتمان موږ دغه موضوع شریک کړی دا خو بیا هم همدغه موضوع ده چې زموږ ایف ایم او میډیم څه پیچې دي طالبانو بندي کړی دي په خواز موږ څه پی پیوړې وینو اوس موږ بدیلې څه پی وړاندې کوو چې هغه یو څه کمزورتیا وی لري نو ان شاء الله چې دا غستونز به هم هوار شي. یو بل اوریدونکو راخلو ډاکټر صاحبانو بخې تاسو اسلام لري چې دا اوریدونکو لګښت کیږي د سره به هم خبري وکړو بیا به راسو د پښتنې په ځواب کوستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام د ازادۍ رادیو نه اوري.
لوجن صاحب تاسو ته سلام د ازادي راډیو ټولو کډرمنډ اوریدونکو ته محمد انیق الهام یم د زابل ولایت میزان یو د سوالي د خپل مرانو کډونکو په خپل حال مرکز کلاف نړی کنیولن
مهرباني وکړئ الهام سه پلانډو کې خپل پختره مطرح کړئ.
ډیره مننه ډیره مهمه او ډیره پر ځای موضوع مو ټاکلې د واکسینم په افغانستان کې بیا د واکسین تطبیق دا خو ډیره مهمه موضوع ده ځکه واکسین هغه درمل دی یا هغه وقایه ده چې موږ ماشومان له ډیرو زیاتو ناروغیو څخه ژغوري لکه تبرکلوز دیپتریا تورتوخه یا تور ټوخله چې ورته وایي ټیټانوس ته څومره خطرناکه ناروغي ده همدارنګه پولیو چې زموږ د ماشومانو ټول ژوند ورسره لمن د زیانبرنګ شرې ځینې نورې ناروغۍ دي نو زماله ټولو قدرمنو اوریدونکو څخه د هيله امید او ارزو ده چې باید تاسو واکسین وکړئ خپل ماشومانو ته چې واکسیناتوران دغه واکسین تر کورو پورې تاسو ته نه درسي باید تاسو خپل ماشومان تر روغتیایي مراکزو پورې ورسوي دا تاسو مسولیت ده تاسو همدغه ماشومان چې تاسو په کور کې ساتئ دا پر تاسو باندې حق لري چې تاسو باید د دې هغه روغتیا ته پاملرنه وکړئ نو دومره ارزان او دومره موت شي چې تاسو ته خپل کور کې درسيږي بدبختانه چې تاسو دومره بې غوړ یاست د خپل ماشومان په روغتیا کې هیڅ پاملرنه هیڅ توجه نه کوي نو دا خو زموږ د بي سي وادي یو لوی علامه ده چې موږ ته د خپل ماشومان په وړاندې باندې هیڅ دغه نه کوي اقدام نه کوي د دې د روغتیا په برخه کې تعلیم ته کوم کار ونه کړی د غوښتیا خو ډیره مهمه ده د دې د ژوند لپاره نو زما د هيله د ټول والدینو د ټول مور پلار او د ټول سرپرستانو ته چې باید واکسین ته تاسو باید واکسین ته اچکا ورکړئ تاسو باید د واکسین د په تطبیق کې برخه واخلئ
د ټول هم څه خپل تر شي مهرباني زکه چې وخت کم دی ورېدونکو ډیر دی چې بیا پښتنه پاتې نشي مهرباني
پښتنه تر ټولو مهمه پښتنه همدا ده چې باید د واکسین پر ګټو پر اهمیت د دې پر هغه اهمیت باندې وژغې چې په څونه اهمیت لري و داخله و دا غوښتنې ته د اهمیت واکسین تشریح
کور ودان الهام صاحب ډیره مننه سلامات اوسې کور ودان ښه ډاکټر صاحب زباول یو پختنه شیرزاد صاحب نو کوم غوریدون کې چې توخی سه باړي کنيوله ول زابل نه شیرزاد صاحب تاسو د پختنه ورته جواب کوي البته توخی سه یو خطب سره درلود چې متاسفانه په ټولنه کې ځینې غلط تعبیرونه دي هغه دا چې ویل کی چې دغه واکسین حرام دی یا داسې یو انتباه موجود ده چې کچیرته دغه واکسین تاسو ماشومان ته ورکړي هغه ماشوم په آینده کې د دې جوګنوي چې اولاد یا ماشوم د نړۍ ته راوړي یا په عام اسلام ماشوم وای ورسره شندېږي که څنګه خپل توخی صاحب هم دغه مسله رات کړه خو د همدې مسلې پرانا کې پښتنه دا و چې د واکسین مرکبات څه دي او په کوم هیواد کې جوړیږي او ولې نورو ناروغیو ته ډیر ارزښت نه ورکول کیږي د نظر پولیو ته ډاکټر صاحب شیرزاد تاسو څه وایئ توخی صاحب
توخی صاحب واقعا هغه پښتنه وکړه چې د توخی صاحب حق ده چې باید قرباني پوشي یو د هغه علتونه چې تر اوسه پورې په افغانستان کې دا مبارزه ناکامه ده علت زمونږ غلطه پالیسی د پولیو د آگاهې په ارتباط ده د پولیو ټول پروګرامونه کاغذ د کمیونیکیشن دی کدا گاهی دی دا یا په امرو کې جوړیږي او یا په نوردون کې یا د تاغو خانه هیڅ زمنګ مشران سپینګيري علما په دې کې هیڅ انوالو نه دي که چېرته دوی رښتیام په دې پروګرام کې د دوی آگاهی په منظم شکل باندې مخته لاړه وي دوی ته صحیح معلومات ورکړل شي وي نو خلکو خپل لکه ما دا دوم ورور چوي ویل د کور نه به ماشومان او ترسته او دا واکسین به کو لته امدار زمنګ د مشرانو د عالمانو رول امدار چې د واکسین پروګرام افتتاح ته راو غوړي یو پیاله چای او یو پندس افغاني ورته جب کی کیدی او هغه رخصت کی نو ورته د واکسین د آگاهی پروګرام شته کوم برنامه هغه میواز تلویزیونو دلر نه دوی دا یا بلبورډو دلر نه شي د خوري بلبورډونه په اطراف کې نشته او تلویزیون خبرونه اول په افغانستان کې 2% خلک برق لري دویم دا چې برق لري 2% تلویزیون لري او دوم چې تلویزیون لري 2% چې هغه خبرونه ته داخلي چینلونه ګوري نو که تاسو مونږ وګورئ دا پروګرامونه ډیر محدود دي کم دا چې لکه د تاسو د ازادۍ رادیو د لارې نه هغه رادیو غانې چې هغه خلک یاوري د ممبرون د لارې نه د ټولند مشران د لارې نه کاغو په دغه پروګرامو کې شریک شي او دغه غایب په منظم شکل ورسول شي نو خلک خپل مجبوریږي چې هغه ماشومان راوړي او واکسین وکړي د واکسین جوړښت موږ دوه قسمه واکسین لرو د پولیو په ارتباط چې یو د خولې د لارې نه او بل په زرقي شکل باندې یا د پچکارې په شکل باندې ورکول کیږي چې دواړه د پولیو وایرس یو د فعال شکل نه او بل د غیر فعال شکل نه جوړیږي ترڅو د وجود مقاومت په دې ارتباط باندې تنبیه شي او وجود خپل مقاومت جوړ کړي که پاینده کې داسې وایرس د انسان وجود ته راځي په هغه کې مقابله وکړي. د لومړي ځل لپاره د په امریکا کې دا واکسین جوړ شوی او دا خپل د پولیو د وایرس نه جوړیږي، کوم یو سمپلونه چې د انسان د وجود نه اخیستل کیږي او په د ډبلیو ایچ او د خوانه دا کودونه به د نړۍ مختلف فابریکو ته ورکول کیږي، هغه به په دې اقتصادي ډول باندې خپل پیږي چې په انګلستان کې جوړ کی، په امریکا کې جوړ کی، په هندوستان کې جوړ کی، خو اکثره کوم ځای کې چې دوی ته ارزانه تمامیږي، اقتصادي تمامیږي او ټول نړۍ ته درسېدل امکانات دي، په هغوی جوړي مختلف فابریکې دا جوړي.
خا کور ودان ډاکټر صاحب، او دا پښتنه هم درلوده چې والي وای نظر نورو ناروغیو ته په کتو پولیو ته ډیر کار کیږي، د پولیو کمپاینونه ډیر تر سره کیږي.
د پولیو په دې خاطر چې اصلا ټول پروګرامونه ډیر زیات ضروری دي، ځکه چې کچیته په منظم شکل باندې دغه پروګرامونه زموږ د واکسین پروګرامونه خصوصا د پولیو په ارتباط باندې چې د عامه د روغتیا وزارت د پالیسی سره مطابق موږ یو درې رقمه پروګرام لرو د پولیو په ارتباط چې دا په روټین یا نورمال پروګرام کې راځي. یو فکس پروګرامونه دي چې په خپل کلینیکونو کې موږ د دې لپاره واکسین کوو، یو چې د اوټریچ دی هغه ساحه چې تر دوه او درې ساعتو پورې خلک پیاده راځي، زمونږ واکسیناتوران په هفته کې دوه یا درې ورځې هغې ساحې ته ځي چې کلي ولسونه چې تنه لرې پراته دي هلته واکسین وکړي. او درېیم چې دی د موبایل کلینیکونه دي، لکه مخکې چې داخل وال سم یاد کړه، ځینې کورونه دي لکه هغه مهاجرین دي، بې ځایه شوي خلک دي، کوچان دي، ثابت خلک نه دي، د هغو په خاطر باندې موبایل ټیمونه تربیه کیږي او چې هغو ته واکسین وکړي. نو دغه پروګرامونه که په منظم شکل تطبیق شي بیا کمپاینو ته نه ضرورت کیږي، خو بیا هم په دې خاطر باندې چې د ملک په سطح باندې موږ یو عمومي معافیت د خلکو ترمنځ ایجاد کړی، نو د واکسین کمپاین هم په دې ارتباط باندې ضروري دی، او خصوصا په هغه ساحو کې چې واقعیت مثبت دي د کمپاین کېدل اړین دي چې هغه باید هلته ترسره شي. نو دا وایرس ډېر یو وحشي وایرس دی، که چېرته یو واقعه مثبته پیدا شي او په هغې ساحه کې خلک واکسین شوي نه وي، نو په ساعت کې کولی شي تر 2000 زیات ماشومان مصاب کړي. چېرته خلک واکسینی که واقعیت پیدا کیږي نو نور ماشومان مسؤول پاتې کیږي.
سلامت سید اخروال صاحب، تاسو کې د سیلاب صاحب او الهام سے پختن پلان لو کہ جواب کہ فکر کو پختن اتمن تاس زان سره لیکل
دی رضیا تمن لمړی خدا اجی سے توخی پختن ڈاکٹر صاحب جواب کړل، خو هغه فکر کوم داغه پختن راغه د مواد په موجودیت باندې و چې په داغه واکسین کې چی شی دی. از غوړم داغه سیلاب صاحب او داغه بل پختن نه دغه از منګه د ټولنې اغه اصلي تصویر د جاري سے توخی ویل او تشویش دی، په دې وغه کېګم او که اجازه وي نو سیلاب ملګر هغه په دې کې اجی صاحب توخی قسمه خبر اوري، په دې کې مالګه ده، بورا ده، امینوسیدونه مونږ ورته وای، غیبی پکې ویتامینونه دی پکې، پاکی اوبه دی پکې، او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وای. زما تلفظ دی سویډنی رسیدر ګډ ور کړی دی چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمل دیهاید مونږ ورته وایو، یا پس دا چې دی چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندې ویروس ته خو کمزورې کړ شوې ده، چې د خولې لاري ورکول کیږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېری کمزورې کړي چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لاري ورکول کیږي. بل ډول چې دي دغه ویروس وژلې دي، خو دا وژلې باید چې وساتل شي، خو سانه شي، نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمل دیهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي. بل شبه حاجی صاحب ستا ډیر زیاته مننه. زه به ډاکټر دلودین صاحب په اجازه او د ډاکټر صاحب په اجازه باندې څلور شبهې چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي همیشه مانه شوي دي، ډاکټر صاحب نه دا پوښتنې ډېر شوي، تاسې وامرېدلې ازادي راډیو، تاسې لودین صاحب د سیاحت پروګرام ډېر چلو، شاید دا پوښتنې هم یو دا دی وایي چې دا واکسینونه د لویدیځو یا د کفارو نه منځ ته راځي، د امریکا په اصطلاح یا د اسرایلو نه دا نمونه زیر اغوستل کیږي. دویمه پوښ شک دا دی چې په دې واکسینونو کې چې دي د خنزیر غوړي دي یا د خنزیر واسطه ده، او دریمه شبهه دا ده چې ولې موږ واکسین کوو، دا خو بس د الله حکم دی او الله ته باید موږ ځان پرېږدو. څلورمه دا ده وایي چې د دې واکسین په پایله کې لکه حاجي صاحب چې وویلې ډېر غټې مشکلات را پیدا کیږي، او نور مشکلات لکه یو داغینه چې دی اقامت دی. زبا اجي سب تاس توایم چې خدای پاک په کچوک واکسین ونه کی دا د قتل مترادف ته وزه د ډاکټر سره په دې خبره اتفاق کوم چې واځي پولیو نه ده دلته نور ناروغي دي هم باغی باندې باید سړی ډیر کار وکړي خو په یو ځای کې قران شریف کې واځي وایي چې ولا تقتلوا اولادکم خشیت املاق یعنی دلته هدف دا نه چې دوبله کینه هم دغه واکسین نه ورکه دا هم دغه چې ته دې ویره نه ورکه چې دا بد شي ګوري دغه واکسین چې ده نږدې په ټوله نړۍ کې په مسلمان او غیر مسلمان ملکونو کې تطبیقیږي اوسه پورې هیڅوک داسې ډاکټر صاحب نه دی راغلی ډاکټر صاحب کلینیک لرو ده ما کلینیک لرو ده مونږ ته داسې څوک نه دی راغلی چې هغه د واکسین په نتیجه کې چې دی شن شوی وي یا کم شوی وي که داسې وي نو دا دنیا کې ټول دا واکسین کېږي اوس هغه کوم خلکو چې کړی دی هغه به ټول عقیم وو هغه به ټول شنډو نو دا خبره داده یو او بل دا دی چې دا واکسین مونږ په دې نامه پریږدو چې دلیل را سره نه وي په واضح نو دا د قتل په معنا دی ځکه خدای وایي ولا تلقوا ابیدیکم الی التهلکه خپل ځانونه په خپل هلاکت ته ما چوي ته خپ په دې پوهیږي که دا زما زوی مسیح کړوسه یا دا د ماشوم دغه وایي فیصله پولی وایي یا دا گزار پر راشي دا پلش کیږي دا د هغه په خپل د خدای د دې حکم خلاف خبره ده بل دا دی چې دا چې د کفارو په ملکونو کې جوړیږي دا دومره اسلامي ملکونه جوړې د دې په معایناتو کې د دې په کنټرول کې مسلمان او غیر مسلمان ټول عالمان شامل دي او هیڅوک دا اجازه نه لري چې طبابت یا طب د مذهبي مسایلو لپاره استعمال کړي یعنی د دې لپاره چې مسلمانان کمزوري کې یا پلانیټه له کمزوري کې نه کدا سوي دا خو ډېر لوی علمیا یا دا خو یو ډېر زیات ظلم دی یو دا خو په نړیواله سطح باندې د بشر د حقوقو پر وړاندې چې دی دا یو تیری او تجاوز بلل کیږي او دا نور ته اعراض علایم چې ول ډاکټر صاحب هم دلته ناشته مونږ ته هیڅ کله زما دا استادان دي پروفیسوران دي هغه ته دا وینه ما دانه دی ورېدي او بل دا چې زه من هسته اوس په دې برخه کې چېړونې را سره پرتی دي په یو چېړنه کې دا نشته چې د خنزیر غوښه وي د خنزیر غوړې دي پکې وي دا د کافر جوړ کې دا د مسلمان جوړ کې د دې په دغه کې چې دی په جوړښت یا په کمپنۍ کې مسلمانان او غیر مسلمانان ټول کار کوي دا ټوله دنیا اوس داسې سره پهیلې ده په یو کمپنۍ کې هم مسلمان کار کوي هم غیر مسلمان کار کوي نه د چا په جنسي قوه باندې مشکل لري نه په اقامت باندې مشکل لري او نه چې دی مثلا دا چې دی د خنزیر غوړی شته دی نو زما دغه برخه ده او بل دا دی چې لس میلیونه هر کال لس میلیونه ماشومانو ته دا ورکول کیږي د ایسایو له مخې نه لس میلیونه دوز او بلیونه لس بلیونه دوز ورکول کیږي درې میلیونه ماشومانو ته نو د لس بلیونه دوز کې دا درې میلیونه ماشومانو کې نو دا هم یو قابل د زمنګ افغانان په ټوله کې په ځانګړي ډول چې دا پروګرام یوازې پښتنو ته دی نو پښتنو ته یو وسیع فکر کول پکار دی د خوشحال لیدل پکار دی لکه دغه حاجي صاحب چې وویل چې زما یو بچی خو حکم شوی نه دی او نه دغه شوی دی مننه
و کور ودان زاخر ول صاحب سلامات او صاحب هم دې تشریح سره فکر کوم غدوا نور پختنی هم هوار شو دی الهام صاحب او د سیلاب صاحب چې کومه ګټه لري او د غرازی ویل چې نور ګټه سي د فکر کوم د واکسین یوازنی ګټه په ځنګړې توګه د پولیو یوازنی ګټه دا دی چې کچیرته تاسو ماشوم منظم دغه واکسین نه اخیستی وینو وجود معافیت پیدا کوي او دغه ویروس ک ورته رسیدي هم په دې باندې اغیز نه کوي ډاکټر صاحب شیرزاد په لاندو کې چې د پولیو د واکسین د انتقال لارو چارو باندې تم شو او دا چې کچیرته کوم ماشوم په پولیو یا غزن باندې اخته کیږي لمړنۍ نښې نښانی به څه وي ډاکټر صاحب شیرزاد مهرباني
اصلا د پولیو تقریبا اکثرا ناروغان خاص اراز ولایم نخی په هر چلور ماشومان کې کی کچیر تخته کیږي یعنی تقریبا 50% ماشومان عکس العمل نخی چې په هغه کې داسې لکه د ابتدا شکل باندې د یو زکام او شکل باندې را پیدا کیږي ورته ماشوم ډیره زیاته شدید تبه لري او همیشه وری کسل او خسته شکل باندې شده پروتی د سر درد خوشندغار شخوال ورسره د بدن د ټولو عضلات او درد ورسره موجودی په بعضی وختو کې امکان لري چې کانګي هم ولري دغه ابتدایی اراض او علائم دي چې پیدا کیږي اروپا اورو کوم چې وایرس د دماغ تر دماغ پورې رسیږي د عضلاتو په فلج باندې اروپا اورو عضلات سره سستیږي او د فلج خواته ځي او خطرناک شکل بیا دا ده چې تنفسي عضلات کوم چې موږ تاسو تنفس کوو ارزلي تنفسی عضلات کچیرته ونیول بیا په هغه صورت کې د ناروغ د مړینې سبب هم کېدای شي. معمولا د دې انتقال د غایته موادو او فیکو اورل دی، یعنی غایته مواد سره په تماس کې که لاسونه خصوصا ماشومان غټ کسان خو بیا تشناب ته تللی شي، خپل هایجین منظم مراتولی شي. دغه مخکې چې ویلې چې ولې ماشومانو کې دا پیدا کېږي، یو علت هم دا ده چې ماشومان خپل هغه حفظ الصحه په منظم شکل شنه نشي مراتولی. لاسونه خصوصا بعد د رفع حاجت نه د لاسونو مینځل ډېر زیات مهم دي. که چېرته همدغه لاسونه بېرته په خولې کې ووهي او اکثره دغه ویروس په غایته موادو کې پیدا کېږي او یا کوم شیانو سره تماس یا هغې کې په خولې باندې هغه شیان ووهي، نو دا په اسانۍ سره ماشومان مسببولی شي. یعنی د غایته موادو او د خولې سره تماس په ذریعه باندې کوم شیان د لاسونه چې ککړي او په خولې کې وول شي، یا کوم سامان وسایل چې دوی لاسونه ورباندې لګېدلي، یا چټلې اوبه کوم چې کافی کړي په اطرافو کې، زمونږ اوبه اکثره د غایته موادو ټکې پکې منځل کېږي، بیا هماغه اوبه رواني په بل ځای کې د هغې نه استفاده کېږي. که چېرته دغه رقم حالت موجود وي، نو امکان لري چې ورباندې اخته شي، او نه تنها یوازې ماشومان، غټ کس غټان هم ورباندې اخته کېدلی شي په هغه صورت کې که دوی واکسین نه یې کړی او دا معافیت ونه لري.
سلامات صحیح ډاکټر صاحب. ډاکټر صاحب اخروال په لنډو کې تاسو هم کړه غده نظافت موضوع باندې لږ زره تم شي او په ارزښت یو څو خبرې وکړي، ځکه تر ډیره ډیرې نورې ناروغۍ دي چې د همدې نظافت د نه مراعاتولو له لارې نه یا په وسیله باندې له یو انسان بل انسان ته انتقالېږي.
ډاکټر صاحب کافی خبرې پکې وکړي، فکر کوم نور څه پکې ځای نشي. هماغه چې د ډکې میتیازې چې د انسان په لاس په واسطه ده، یعنې د ډکې میتیازې اجزاو چې هغه چې دغه ویروس پکې وي، هرې ډکې میتیازې نه چې سره پوی وسیبو دا ویروس پکې وي، د انسان د لاسونو سره ولګیږي او هغه بیا خپل خولې ته لاړ شي، د ټول نه ډیر غټ سبب هم دغه دی. نورې هم شته لکه د اوبو له لیارې یا له خوراک له لیارې چې دغه ځای مشترې خو ډېر کم دی، خو همدا ډېر کمې په افغانستان کې بیا ډېر زیات دی. زه به لږ پکې په افغانستان کې د ټول نه غټه بدبختي یو دا ده، لکه ډاکټر صاحب چې وویلې چې زموږ د ماشومانو ورنی دا وی دا کونستر کی دا په وګو کې انزل کیږي، بیا دا وبزي مرسته په ګلته ماشومان لا بیا د سچمخ کلا چې جمعات په چرچوبې باندې تیری ګلته په خلک او د سونه کوي، دا وبچ هم تاسو لاره شي بیا د کان مامه چې دی هغه په سلاد باندې، په پیازو باندې، په ورخاړي باندې، په دنیا باندې، په دی باندې ورلګي. نو دا سلسله چې دا ډیره خطرناک ده، د دین ورخه یو ډیره غټه خطرناک حساسه موضوع چې زموږ جمعاتونه دي. ما بارهاو کړه دې دا ویلې زمونږ جمعاتونه چې دی په زیری چې جمعات د پاکۍ زیوی، د ځان د پاکۍ زیوی، د نفس د تسکیه زیوی، زمونږ جمعاتونه چې دی هغه سینې دی پاتې هغه د نفس په تسکیه باندې خبرې نه کوم، خو زمونږ جمعاتونه چې دی د حفظ زیهی لحاظا د ناروغیو د انتقال اصلي مرکزونه دي. که تاسو د دوی یو د سونو زاینو ته ورشي، د دوی د استنجا زاینو ته ورشي، نو بیا به درته دا معلومات وشي چې دا زه په کوم انداز خبره کوم. څومره چټلی چې د او د سونو پر زاینو کې دا د استنجا پر زاینو کې څومره ناروغي کچیرته دي، نو واقعیت په دې باندې چیرنې وشي، نو زه فکر کوم چې هیڅ ضرورت نشته که موږ دغه یو مسجدونه اصلاح کو او په شکل داشکارو منګه بدنه یو استعمالو، هر سړی راځي ماګه بدنه استعمالي، بس پوزه کې وبا چې یو بدنه په دا ډیر زیاته ال فیصله یو لوی خطرناک او ناورین دی چې موږ ورته پام نه کوو. بل دا دی چې په کابل، ننګرهار، خصوصا زمونږ خلک چې ترکاری باب په خارونو کې کوي، فیصله په بیسورو کې کرل کېږي، په کابل کې خوښه سیمو کې کرل کېږي، زنګوی کې، جلال آباد کې کرل کېږي، دا خلک چې دي د مواد غایته یا د ډکو میتیازو، تازه ډکو میتیازو نه استفاده کوي، په خپلو چقندرو باندې، په مولیو باندې، په مولی سرخکو باندې، په ګندنه باندې اواری، دا یو بل ناورین دی. دا باید د یو پروسې نه تیر شي، دا غایته مواد چې دي کې دا ویروسونه، میکروبونه، بکتریاوي، پارازیتونه، دا ټول پکې ووژل شي، سره شي، بیا هغه نه استعمال شي. په کلو کې همداسې دی چې موږ ګورو چې تاسو ګوري چې ډیره زیاته بخنه غواړم د کلیوالو فیصله ګول مو پرمخ چې ډیران او هغه ډیران کې ډکی امتیاز ټول دا پکې وی باغ په پسلونو انتقال ما درته وویل چې موږ دغه ټولنه د کمی خوانه شراکو هر سړی دغه ټولنه کې په یو شکل د اشکال په خپل بدبختی کې شامل دی یو څوک نه دی چې موږ بدبخته کړیو موږ خپل بازار خود نجیب الله زاخلوال د خپل ځان په بدبختی کې په خپل یو حصہ لري نو د دې نه چې دغه ډیر زیاته مهمه ده چې موږ د ټول خو ته پام وکړو
کور ودان اوریدونکو لکه څنګه چې زاخیروال صاحب او شیرزاد صاحب ورته اشاره وکړه نظافت یا پاکوالی د لاسونو وینځل په ساده الفاظو یا مثلا د وجود د نورو برخو پاکول دا مو له هر ناروغي له هر ویروس ساتي د کورونا په وخت کې معلومه شو چې د لاسونو وینځل ډیر دود شول په ټولو هیوادونو کې ځکه کورونا داسې وبا و چې تقریبا په دې وسنۍ اثر کې بې ساري و نو هغه و چې د لاسونو وینځل دود شول ورسره نور ویروسي ناروغي لکه زکام او ریزش دا ورسره کم شوي نو همیشه مو نظافت او د لاسونو وینځل د ځان پاک ساتل دا مو له ډیرو ویروسونو او ډیرو نورو ناروغیو څخه ژغوري اوریدونکو ته نوبات ورکوم منتظر دي اول به د اوریدونکو پوښتنه چې واتس اپ کې مخترا لګري دا واورو بیا بل اوریدونکو سره خبرې وکړو
سلامونه لودین صاحب تاسو ته ډاکټر صاحب او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم زه نبی الله زابلی د زابل لرغنداب ولسوالۍ شیګان کلی نه خبرې کوم ډیره اړینه موضوع مو انتخاب کړې ده له ډاکټر صاحب نه دوه پوښتنې لرم لومړی دا چې ډاکټر صاحب ته چیرته یو ماشوم یعنی پوره ډوزونه ټول واکسین ټولې دورې پوره کې وی خوري ورکړل شي څومره امکان ستاسې هغه ماشوم به پاینده کې له ګوزن وهلو نه بچ پاتې شي څو فیصد امکان شته او بلکې چیرته یو ماشوم مثلا په ماشومتوب کې واکسین هیڅ ورکړل نشي څومره امکانات شته چې هغه آیا امکان لري چې په راتلونکي کې هغه بیا ماشومان راوړي هغه ماشومان له ځینو مشکلاتو سره مخ شي دا پوښتنه ځکه راته پیدا شوه ځینې میندې موږ لیدلې دي کله چې ماشوم دنیا ته راوړی ده له په لومړیو کې یعنې له شروع نه د هغه په وجود کې نښې نښانې له ورایه معلومیږي چې د بدن ځینې برخې یې پلج وي آیا دا کېدای شي چې مور یا پلار په لومړیو کې په ماشومتوب کې واکسین نه ده خوړلی که نه
لا زابلی صاحب نه مننه کوو پښتنې دوا جوزونه درلودل ورسره به ډاکټر صاحب ځواب کی یو اوریدونکو استډیو سره وصل دی سره به هم خبري وکړو په دې لړ چلانډ خبري وکړو چې یو کولای شو د نور اوریدونکو هم پښتنې واخلو ستړي مشه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غوږی
سلام احمد اجل روزګان ته خبره کوم موږ ډاکټر صاحب ته دغه غوښتنه ده چې دغه واکسین چې دی دا کتران جوړی کی اسلام جوړی او دا د نظارت لاندې تر نظارت لاندې کار دی او بل کدا ښکار دی ډیره پیدا کی بای چې دی اما په هوی د خلکو ته ورکی د تر موږ په کلی کې کوچي دی دا څلور څنګه کار کې زه ډیر زړی ته کوم دا واکسین ورکو یا د خپل لا کدا کتران جوړي او څنګه دې زړه خبرې کی دا چې موږ ته د مزور دغه کې
عادل صاحب ډیره مننه مخکې په دې باندې زموږ دواړو ډاکټر صاحبانو دواړو میلمنو رڼا واچوله په لاندې کې بیا درته تکرار کوو وروسته خیر کور ودان سلامات او سي مننه چې اړیکې مو نیوله ډاکټر صاحب شیرزاد مهرباني وکړئ تاسو زابلی صاحب ته او عادل صاحب ته په لاندې کې څه وایي که څه مخکې عادل صاحب پوښتنه په تفصیل سره جواب شو خو کده چې په لاندې جملو کې ورته بیا دغه مسله تکرار کو دي لپاره چې کوم نور اوریدونکو هم تازه راډیو چلانه کړی وي چې په دې موضوع باندې سر خلاص مهرباني ډاکټر صاحب شیرزاد
د دې ورور دوه پښتنه وی لومړی پښتنه دا وکړي چې ته واکسین یې اخیستې ټول دوزونه بیا هم د دې امکانات شته چې دا په دې ناروغي اخته شي کنه د دې په ترتیبات به یو ام چې د پولیو وایرس نظر په دې چې د دې قوت څومره دی د دې هغه ویډیوم د وایرس هغه قوت په کوم اندازه کې دی امکان لري چې دا هغه راز او علائم پیدا کړي لکن د فلج او هغه خطرات چې د دې د مرګ سبب کیږي یا د دایمي فلج سبب کیږي شاید داغې نه مخنیوي کیږي د ځکه د انسان په وجود کې تر دې په مقابل کې د مخ کې نه مدافعوي حجرات شته او د فلج نو د مصايب دایمي مصابیت نه ساتي دویمه پوښتنه دا و چې کچېره یو چا واکسین نه کړي په آینده کې د اولاد او د هغو بچیانو یا مشکلاتو په ارتباط باندې لکه مخکې چې ما وویلې که چېرته چا واکسین نه کړي هغه هم کېدای شي چې خپل په د وجود د ژوند په مختلف مرحلو کې که چېرته مقاومت کمیږي او دوی داسې وایرس سره مخامخ کیږي د اخته کېدو چانس شته لیکن د دې هغه بادي نسل چې کوم یو راځي دا بیا د دې واکسین پورې ارتباط نه لري، امکان لري چې خپل ځینې نور ستونزې ولري. تاسو بلدلی چې په ټولنه کې ځینې خوارځواکي ماشومان پیدا شوي یا مخکې تر وخت نه ماشومان پیدا شوي یا که د ابتدا نه پیدا کیږي، هغه نو بیا ځینې ارثي او جنیتیکي ستونزې لري، کوم چې پیدا کیږي یا وزن کمی یا کوم آزاد وجود نی یا په فلج شکل باندې، هغه بیا نور خپل علتون لري چې هر یو باید په علیحده شکل باندې ولیدل شي، د هغې تحقیق وشي او علت پیدا شي.
کور ودان ډاکټر صاحب محترم سلامات او صحیح راځي چې د غوړیدونکو ته نوبات ورکو چې استډیو سره وصل دی په دې لړ چې دا زلیقه غوړ ستړي مشي روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته غواګي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
قدرمنو ډاکټران، څخه پوښتنه دا ده چې آیا پولیو په کومو لارو انتقالیږي؟ او حقیقت خو دا ده، ډیری ساینسي شواهد دا ثابته کړی ده چې دا واکسین نه خوندي ده او نه ګټه لري، او دا ساینسي شواهد هم نشته چې دغه وښيي چې دغه واکسین د هغو ناروغیو مخه نیسي د کومو ناروغیو لپاره چې کارول کیږي.
تاسو کوم ځای نه اړیکې نیولې کولای شئ چې په لیکه کې پات سي چې زه ډاکټر صاحب زاخیروال
تاسو زابل ولایت
تاسو خپې لیکه کې پات سي زاخیروال تاسو د دې اوریدونکو پوښتنه واورې در وای سانسي شواهد او داسې نه دا ثابت کړی چې کوکو واکسین د ګټور وي. څه وایي د اوریدونکو ته په لیکه کې دی ممکن کولای شئ خبري سره وکړه؟
نه، بد بختانه دا ماغه شبهات چې ما مخکې یادونه وکړله سانسي چیرنو دا دا معنا ده چې دا چیرنې کوم پونتون کوم علمی پسلا درسګا یا کوم علمی ځای تر سره کړی دي، نو دا څه نشته دی. دا په زغرده وایم، په زړورتوب وایم، په ثبوت سره وایم چې دا څه نشته دی چې دا په ثابت کې وو. یو شی چیرنو ثابت کړی دی چې ډاکټر صاحب ورته وویل خو که چېرته دی ورور راډیو مخکې نیولی وای نو فکر کوم دا خبره یې کوله. که چیرته دغه واکسین په لار کې د هغه سی ونه ساتل شي چې کوم توصیه شوی دي، او یا دا پر سوالو کې هغه مریض هغه کس ته واکسین ورکوونکي چې کوم واکسین اخلي هغه ته هغه سی ونه رسیږي چې کوم سی تجویز شوی دی، دا بیله برخه ده. او یو په خپل په واکسین باندې تجربه دي، دا واکسین هغه سی اغیزمن دی چې څنګه ویل کیږي، هغه سی قوت لري چې څنګه لار کیږي. خو هغه ده چې دی کې مثلا د افغانستان غوډې مملکت چې نه پکې برق شته، نه پکې رسیدلی یخچالو نشته د واکسینونو لپاره، نه پکې رسیدلی یا فیصله ترنشوي پرسونال یا کسان شته دی عمله شته دی چې دا په هغه شکل ورسی، دا بیله برخه ده. ولی موږ دا نشو ویلی. نو ستا د دې ممکنه په استفادې براشم، دلته یو ملګری ډیر عجیبه پوښتنه وکوله، وی ویلې چې که چیرته ماشومان موري واکسین ونه کړي او بیا ماشومان راوړي او ماشومان چې دی فالچ پیدا کیږي، همداسې پوښتنه ولودین صاحب کزه غلط شوې
نه کوم همداسې وای په زینو مایندو کې لیدل کیږي چې ماشومان مثلا اوله سره داسې علامې لري چې ګواکې فالچ بیا د وجود څخه برخه سمې کار نه کوي، د واکسین اغیز خو نه چې د مور واکسین نه وي کړی.
نه، من هیڅ یو ډاکټر په صغر د وایل شم چې دا هیڅ دی پوری تړاو نه لري چې مور واکسین نه راکړي او زوی یا لور به فالچ پیدا شي. ولی کچیرته یو نوې ماشوم کې د فالچ ناروغي یا موږ ورته پیسلا یو تراپی کار پری دی، دا مثلا یو تراپی څلورمه برخه وي د وجود ځینې برخه وي چې په دابت کې مختلف نمونه مونوپلاجی ورته وي، کوادر پلاجی ورته وي، پارا پلاجی ورته وي، هیمی پلاجی ورته وي، دا شي نوی. دا ډیر زیات نور علتونه لري چې د هغه علتونو په نتیجه کې دا ماشوم کېدلی شي فالج سره یا ګزار سره مخ شي، ګزار ورته نه شمېل فالج سره مخ شي. هغه یو علت دا دی چې کله په ولادت باندې دغه د ولادت پروسه ډیره اوږده شي او ماشوم ته اکسیجن کم ورسیږي، ماشوم د رحم او د راوتلو د لارې په منځ کې ډیر وودت ته پای کی، او یا د ماشوم د غاړې نه دغه نوم دا د نوم رسی چې دا انګریزي کې چورته امبلیکل کورد وای دغه د ماشوم د غاړې نه تاوش، یا ځینی وخت کې ځینی دغه دایګان چې دی غلط میتودونه استعمال کی ماشوم غلط تاو کی zarar ور ورسید دی د دې نهای شوکی ته یاد دی بلا د تیر د غاصابو چې دی دی ته zarar ور ورسی نو کېدل شي په ماشوم کې چې دی، او یا د ولادت نور غلط میتودونه استعمال شي چې مونږ هغه دغه کو چې یو یې فورسپس بناوه دی چې ماشوم پکې راکښ کوي. دا غڅ دی چې زمونږ ملګری افغانان یا خصوصا د ازادي رادیو اوریدونکو باندې خبره پوي شي چې مونږ همدغه شي خراب کړیو چې مونږ همیشه
حدس وهو شبهات کو چې دا خو به د هغه شي. علم هغه شی نه دی، علم په تجربه استوار شی دی، په ثبوت خبره کوي. ما وویلې چې دغه پلجونه چې رامنځته کیږي د دې میرمنې دا ګناه نه ده چې دې واکسین کړی، دا کیدلی شي مختلف دلیلونه لري، کلتوري دلیل کېدای شي. مور ته چې نه ته په همدې دغه کې اوسې کوټه کې همدلته ماشوم دا شرم دی، زه تا څنګه شمخانې ته ویسم؟ هغه ماشوم غلط وغورځېږي د مور نه، راکشي کې غلط دا شکی
دلشی. سلامات سه کور ودان، زه فکر کوم اوس به دغه عادل سه پختن هم جواب شوی چې وای یو ملګری دی وای دا ضرور کولون را په دې خو دا یو توای چې واکسینو کوي، وای چې نه واکسین نه کوم ځکه چې دا کافرانو جوړ کړی یا تولید کړی دی. نو اوریدونکو لکه څنګه چې ډاکټر صاحبانو اشاره وکړه، هر واکسین او هر دارو درمل چې جوړیږي په خپل ذات کې څیړنې پکیږي، له بشپړو څیړنو وروسته دغه تولیدیږي او بیا خپل ګټې لري. او تر اوسه هیڅ داسې څیړنه د کوم پانتون یا کوم بل علمي او تحقیقاتي مرکز له خوا نه ده شوې چې هغه دې وښيي چې ګواکې دغه واکسینونه یا په ځانګړي ډول پولیو وایرس چې دا بې ګټې ده او ګټه نه لري. کور ودان ډاکټر صاحب شیرزاد، راځئ چې بحث اکثره راټول کو څه وکړو چې په پولیو باندې اخته نشو، څه کول په کار دي، دغه ځینې ناسم تعبیرونه چې دي څنګه دا له منځه تللی شي؟ پلان به کې ډاکټر صاحب شیرزاد مهرباني.
که په لاندو کې اصلا دا موضوع خو لکه زیات تشریح ته ضرورت لري، خو لکه څنګه تاسو غوښتنه وکړه زه به یې په درې برخو کې درته واضح کړم. لومړۍ برخه دا ده چې په ټول هغه پلانونه چې موږ د پولیو د تطبیق په خاطر باندې په ټولنه کې جوړو، دا باید په داخل د وطن کې د دینی عالمانو سره، د قوم د مشرانو سره، د سپینګیرو سره یو ځای جوړ شي، ځکه هغه خپله طایفه پیژني، خپله قبیله پیژني، خپل ماشومان پیژني چې په کوم شکل باندې هغه راولي او څنګه تطبیق کوي. ځکه کله دوی د آگاهۍ سطح پورته نشي، بیا هم باندنی پروګرامونه هیڅ وخت په داخل د افغانستان کې موثر نه دي. د پولیو د تطبیق په خاطر د اکثرا محلي یعنی افغاني متخصصین ته زیاته ونډه ورکې، د دې په وجه چې یو خارجي متخصص افغانستان ته راولي $40,000-$50,000 معاش اخلي او د خپل کمپس نه وتلی نشي، د دغه ماج باندې دوه کولای شي چې 40 نفر افغاني ایکسپرتان تواریخ مقرر کی د افغانستان په کلتور، رواج، کورنۍ، په دین، په ژبه، په هر څه باندې پوی دی او په لاسرسي محلاتو تلری او کار کولای شي. د نظارت پروګرامونه د پولیو باید په منظم شکل باندې تخویه شي. اگر چې اوس امارت اسلامي دا خبره کړي چې پولیو په کور کې نه پریدي، یعنی زنانه په دې کې ورنه داخلي، آیا موږ پریدو؟ نه. د دې لپاره اصلي لار ادا ده چې موږ باید خپل روټین پروګرامونه کوم چې روزمره په کلینیکونه کې دا تقویه کړو. که چېرته موږ دا پروګرامونه تقویه کړو، نو هیڅ وخت دې ته ضرورت نه پیدا کیږي چې موږ کمپاین وکړو، چې هغه فکس پروګرامونه دي چې بر علاوه د پولیو نه نور واکسینونه هم باید په منظم شکل تطبیق شي. دویم هغه آوټریچ پروګرامونه کوم کلي او کورونه چې کلینیک نه لري، هغه لپاره واکسیناتوران موټرسایکل لري، هغه ته نور امکانات لري، هغه ورزی او ټریچ پروګرامونه کوي.
بله.
او کوم موبایل خلک چې کوم یو دی، هغه ته د موبایل پروګرامونه په منظم شکل باندې توشه شي. او تخنیکی کسان اکثر ته باید دوه پرایورټی ورکړل شي، نسبت د مولا صاحبانو ته او نسبت نورو هغه غیر مسلکي ورون ته چې د ماش په خاطر باندې راځي. یعنی که په مجموع کې د عایداتي شکل نه د یو مسلکی شکل باندې دی پروګرام ته وکتل شي، نو زه فکر کوم چې مؤثریت به زیات او خلک به مسونی.
ډیر مننه زه خیروال صف تاسو لاندې سپارښتنه هم کدا چې تلويخ ثانیه کې راټول کړئ مهرباني.
نه زه د ډاکټر صاحب خبرې هم دا کفایت کوي. اوزم په دې باور يم چې تر څو پورې زمونږ ټول پروګرامونه افغانیزان شي، د بهر څخه هر راغلي پدیدا پروګرام برنامه چې د افغانستان کې قابل د تطبیق نه داونه تطبیقيږي. یو او بل ادا ده چې زه خپل خلکو ته دا په صغر دوایم چې لکه ډاکټر صاحب چې ویل زبای لګ سره کوم چې زه کچا ته د کوک د پولیو د واکسین پروګرام وی کنه وی من په افغانستان کې په کلینیکونو کې د واکسین پروګرامونه لرو، کارتونه لرو، خپل ماشوم د تولد نه تر هغه وخت پورې چې دغه ډاکټر صاحب چې ویل چې 15 واکسین پروګرام مدي دغه 15 واکسین دي، دغه ټول ورته تطبیق کوي. پولیو پکې په خپل راځي، اړتیا نشته چې په دې تا مکینې چې تاسو پورته چې کراش او ټک ټک ته توکي یو مناسب دي تر تپم منبر باندې وي، ته وجدان هم ځان مسؤل احساس کوي.
ډیر مننه ډاکټر صاحبانو اوریدونکو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا ل خپل ملمنو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت له پخوانی سلاکار ډاکټر باز محمد شیرزاد او په سویډن کې له ډاکټر عبد الطب مجلل مسؤل مدیر نجیب الله زاخیلوال څخه ډیره ډیره مننه.
زرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سبر وکڑا خدای برا بلی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے